السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو د غسی د ترکی ته د تلونکو د ترکی للارې اروپا ته د راتلونکو کډوالو په اړه به هم ریپورټ وره نور ریپورټونه هم دي تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه زموږ د همکار احمد شاه آسمی نه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا گورنر ویل دی چې د پاچا د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي دي او د ناګورنو کرباغ د بحران په اړه به نړیوال مشران نن خبرې اترې پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا گورنر ویل دی چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. اقبال ظفر جګړه چې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی، تېر ورځ د خیبر ایجنسی له سیاسي او قبایلي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره د یادې کمیټې تر ملاقات وروسته وویل
دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي. اکثریتي فیصله د ټولو اجنسونه چې کوم اکثریتي فیصله راغله به چې کوم شونه موږ ورته به وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي، بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکوي، تاسو باندې څه مسلط کولو والا خبره نشته.
د وزیر اعظم اشرف لخوا د سترتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ شوی 15 کسیزه کمیټې تر دې وړاندې د باجوړ، ممندو، اورګزو او شمالي وزیرستان دورې هم کړې دي. خبر ایجنسی ته د سفر پر مهال د یادې سیمې سیاسي او ټولنیزو مشرانو هغه مهال یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د انتظامی لخوا ورته د اصلاحاتي کمیټې لغړو سره د ملاقات موقع ورنکړل شو. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي او همدومره شمېر ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې صوبه کې بارانونو 55 کسان وژلي او 40 نور یې ژوبل کړي دي. بلخوا د تیرې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د بارانونو له کبله په قبایلي سیمو کې 42، ګلګت بلتستان کې 12، بلوچستان کې 19، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شانن مشال لري ته وویل چې اورشت درېدلې دي او د اوبو کچه هم په کمی دوده.
ما جوړ مومند ایجنسی کې او خیبر ایجنسی کې زیات شوه دي او نور چې کومه نه وي کې لګ برابر برابر شي. څنګه نو سته هڅه څومره پورې خطې شو هغه خپل شکایتوار په شپه باندې خطي او ځینې په توبو کې دل شروع شي.
په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ته په خپل ډاله کې لوی چوکي ورکړې ده. د طالبانو لخوا خبر شوی نن بیان وایي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب د دې ډلې د پوځي شورا مشر ټاکل شوی دی. یعقوب او د هغه اکا عبدالمنان دواړه د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ټاکل شوی دي. دوی دواړو په لومړي سر کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټاکنې مخالفت کړی وو. ځینو طالب مشرانو پر ملا منصور تور پوري کړی وو چې د ملا عمر مړینه پټ ساتلې وه. داسې ښکاري چې د طالبان په شورا کې به د ملا عمر د زوی او ورور ټاکنه د ملا منصور حیثیت قوی کړي، ځکه نوموړی تر اوسه په تحریک کې دننه د ځینو ډلو له مخالفت سره مخامخ دی. د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په وزانمرګ برید کې لږ تر لږه 4 ولسي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی مشال رادیو ته ویل بریدګر پر موټر سایکل سپور او نن سهار 9 بجې د ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړه. هغه زیاته کړه کسم د ځانمرګ هدف معلوم نه و خو وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. بلخ د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو 4 ډلې نیولې دي. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې نیول سوي کسان 19 تنه وو او غوښتل یې په کندهار ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له یادو کسانو څخه یوه اندازه وسلې، مهمات، دوه ارادي موټرونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتل غشتونکو په ناګورنو کرباغ کې په داسې حال کې یو پر بل د تشدد پارولو تورونه پوري کړي چې د جنوبي کفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د جګړې د ختمېدو لپاره نړیوال مشران خبرې اترې پیلوي. دواړو لورو په داسې حال کې د وژنو خبر ورکړی چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د وژل شوو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. بلخوا یوه اندازه دا هم ده چې شاید 40-50 کسان وژل شوي وي. په عین حال کې د ارمینیا پخوانی حریف او د ناټو غړي هیواد ترکیه ویلي چې له ازربایجاني ورونو سره اوژه په اوژه ولاړه ده. ازربایجاني لوري خبرداری ورکړی چې کچیر پر دوی بریدونه ونه درېدل نو د کراباغ پلازمینه ستیپاناکرت په بمبار کړي. خو دوی د ارمینیا د ملاتړو بیلتون غوښتونکو دا خبره هم رد کړه چې ګواکې ولسي وګړي یې وژلي دي. بلخوا لویدیځو هیوادونو روس او گاونډي هیواد ایران له ټولو خواوو د زغم خواست کړی دی. ټاکل شوی چې د فرانس، روس او امریکا سفارتکاران به نن ناوخته په ویانا کې پر دې بحران خبرې وکړي. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولی چې ګمان کېږي له ایرانه به یمن ته استول کېدی. پوځ پرون وویل چې امریکایي جنگي کښتیو د مارچ پر 28 نیټه دغه بار چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې پټ ځای پر ځای شوی و کشف او ضبط کړي. پوځ وویل چې په دغه بار کې 1500 کلاشینکوفونه، 200 راکټ اندازه او یو شمېر ماشین ګنې وې. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د هغه قاچاق وروستۍ پیښه ده چې امریکا یې کشفوي او ګمان کېږي چې له ایرانه به سرچینه اخلي. ایران په یمن کې په روانه جګړه کې د سعودي عربستان په مشر ایتلاف په وړاندې د حوثي یاغانو ملاتړ کوي. بلخوا سعودي هم چې امریکا یې ملاتړې ده د یمن د حکومت ملاتړ کوي. له یونان څخه له 200 زیات کډوال ترکیې ته استول شوي دي. دا د اروپا اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو دروند بار کم کړي د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده. ټول 202 کسان چې 11 هیوادونو اتباع او 191 سړیان او 11 ښځې دي پرون په یونان د خیوس او لیسبوس ټاپوګانو څخه ترکیې ته واستول شول. په اسو سو کې 230 افغانان، 130 پاکستانیان، 10 ایرانیان او پاتې د یو شمېر نورو آسیایي او افریقایي هیوادونو اتباع دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ 50 پیسې او 119 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 9 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اړه د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور پرون خیبر جنسی ته د کوالی سیمو اصلاحاتو کمیټې د غونډې پر مهال د سیاسي ګوندونو اغه غړي ورپرې نه خودل شول چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملې د لغواړي. د خیبر پختونخوا حکومت د نوادراتو د تحفظ لپاره یو قانون جوړ کړی دی.
څوک چې آرکیولوژیکل سایت ته ډیمیج ورکړي یا خرابې کړي نو هغه ته کم از کم 20 لک جرمانه او 10 سال کې.
په اف آر بنو کې ځینې کډوال وایي چې تر اوسه حکومت دوی د جګړې یا پوځي عملیاتو متاثرین نه دي بللې او ځکه هم ورسره مرستې نه کیږي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو اور او سرڅو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پرون د خیبر جنسی پلوارګي کې د سیاسي ګوندونو د احتجاج سربیره د قبلي سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د سن مالکانو سره غونډه وکړه. د کمیټې په بیلابیلو جنسو ګرځي. اول ته د قبلي سیمو دایمي حیثیت د ممکنه بدلون په اړه له خلکو سره سلام مشورې کوي. پرون حکومت پلوه قومي مشرانو قبایلي کې د اوسنی نظام د ساتلو غوښتنه وکړه خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اف سی آر تور قانون وبالو او خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو خپل غوښتنه تکرار کړه. فرهاد شینواری نور حال را کوي.
د بل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي دوره وکړه او په سرکاري جرګهحال کې په وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د پارلیمان غړو سره ولیدل او د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه یې ترې نظرونه واخیستل. خو په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او خبریالانو له د ګډون موقع ور نه کړای شو او سیاسي مشرانو ترې احتجاجن بایکاټ وکړ. په دې وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د قبایلي نظام د برقرار ساتلو حمایت وکړ، خو بیا ځنې ولسي وګړو د پارلیمان غړو ځنې پلویانو د اف سی آر مخالفت وکړ. دینه پس خبریالانو سره یو جدا ناسته وشوه او په دې موقع د فاټا د اصلاحاتو کمیټې غړي او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل،
نو ان شاء الله د فیصلې ساسو په مشوره باندې بکی دا بالکل د واضح تور باندې ټولو ته ویلي چې دا سه به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي، اکثریتي فیصله د ټولو اجلاسونه چې کوم اکثریتي فیصله رااله به چې کوم کوم شونه موارده لا به وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي، بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکوي، تاسو باندې سو مسلط کولو والا خبره نشته.
په دې موقعه موجود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل خپل دریز مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړ
چې تر کومه پورې آی ڈی پیز بحال شوی نیوی امن نیوی راغلی د نقصان ازالا نیوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نیو. بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شامل دل غواړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
خو بیا د جرګهحال نه بهر موجود خیبر سیاسي اتحاد یو مشر د عوامي نېشنل ګوند و دیدار عبدالواحد پریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت له تاګ لیاره نشته دی، بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته، دغه انسان په سترګو نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی، موږ مسالې نه حل کیږي. موږ صرف یکی وا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو، په خیبر پختونخوا کې شامل شو، موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت له رسایي حاصل شي، موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي.
یاد دی وی چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دغه کمیټه د نوړان د هم د باجوړ مومند شمالي وزیرستان کورمه او ورغزو دورې کړې دي او د قبایلی ولس رائے راغونډې کړې دي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځینې غړي وکیلان او زده کوونکي غوښتنه کوي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او د قبایلي نظام او د اف سی آر دفاع کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پرون خبر ایجنسی ته د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې له دورې په وخت د سیاسي ګوندونو هغه غړي غونډې ته ورپرې نه ښودل شول چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتونکي دي. له همدې کبله دوی احتجاج وکړ. دغلته ورغلي د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې به تر سلا مشورې وروسته بدلون راسي. خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي دا کمیټې یوازې د حکومت تنخواهداره مالکانو نظرونه اخلي چې د اف سی آر په حق کې دي. د دوی خبرې په دې رپورت کې اورو.
شاوسین شینواری منوم د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسۍ صدر یم. څومره سیاسي ورکر سی هغه یا د حل نه راپورته کړ او بهر یې راویستو چې دا د ستاسو لپاره دا پروګرام نشته دی، تاسو له به مونږ په اخیر کې موکار کوو، مونږ ټول یې په دې خبره باندې تقسیم کړو. مونږ مشترکه مواقف دا دی چې ګو اف سی آر د مکمل تور باندې ختم شي او قبایل او د قبایلی خاور د خیبر پختونخوا حصہ وګرځول شي.
زما نوم اسد افریدی دی او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی. مونږ سره رویه چې دا د ایډمنستریشن دا بالکل غلطه وه. مونږ د دې شدید مزاحمت کوو، مونږ بایکاټ اعلانم کوو د دې مذاکراتو نه.
زما نوم تاج محل افریدی دی، د فاټا لیر فورم وایس پرزیدنت یم. نه کتاله پنجاب له کمیټې را درمې، دا نه غواړي چې پښتانه یو ځای شي.
زما نوم حسین افریدی دی. نه مونږ دلته د فاټا ریفارمز کمیټه میټینګ تا راغوښتی شي وو، په سرکاري توګه راغوښتی شي وو. کمیټې سره خبرو کول د نه پرېښودل ته خصدارو راته پوره یو هغه درولی او دیوال راته جوړ کړو چې تاسو د دې نه مخکې نشئ تللی. او مونږه دلته نه په زور باندې د ککولو وی غورځولو په وهلو کوشش را باندې وکړو په پکونه را باندې ونیول او بالکل د نن نه پریګی دی ګټونه را بند کړی دي د نن نه دوی خپل دا زړه مشران کینه ولي هغه سره خبرې کوي دا غوی رائے اخلي زمونږ د سیاسي خلکو رائے دوی نه اخلي او خپل د خپل مرزي رائے دوی اخلي مونږ ته دا قابل قبول نه دي مونږ پر زور مزاحمت کوو مونږ احتجاجن د دوی نه واک اوټ کوو
زما سید کبیر نوم دی او د جمعیت علماء اسلام رهنما يم نو ډیر د افسوس مقام دی چې نن مونږ ټول سیاسي لیډران او مشران د خیبر جنسي او د فاټي مشران د سیاسي قیادت ټول موجود دي او هغه ته د نن د تک اجازه نه ملاويږي نو په دې باندې مونږ ډیر د غم او د غوسه اظهار کوو
دا مشال ریډیو ده
د دمین وړاندې مو د قبلي سیمو د اتحاد د غړو د قبلي سیمو د سیاسي اتحاد د غړو خبرې اورېدلې چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوي کمیټې په اړه کولې او سرزو ته یو بل رپورټ طرف ته چارواکي وایي په پاکستان کې د روانو بارانونو له وجې د مړو شمېره د 200 نه زیاته شوې ده او 1400 نه زیات کورونه ته هم زیان رسېدلې دي. بل خو د موسمیاتو محکمه وایي چې په پاکستان او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د نن نه د بارانونو لړۍ ودرېدلې ده او د کابل دریا په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو کې د اوبو کچه په کمېدو ده. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر تر مخه چې صرف پر روانه میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لوجې 340 کسان مړه او شپېته جوبل شوې دي. بلخوا د یادې صوبې د آفتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې په 13 میاشت کې د بارانونو واورې چمرا پریوتو او بجلی کرنٹ لوجې 55 کسان مړه او 340 جوبل شوې وو. د ذکر دا چې د 13 میاشتې 9 نیټې نه تر نن ورځې پورې د بارانونو لوجې په قبایلي سیمو کې 240 په گلګت بلتستان کې 12 په بلوچستان کې 19 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 14 او په پنجاب کې 14 کسان مړ شوي دي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه په ملک کې د بارانونو او په سیندونو کې د اوبو کچې په حق لوایي
کوم چې روان سیستم او د خبرو د لاندې لکو کې خبرونه ختم شوه دي او پر لکې چې د نوال تبنن ختم شي به وسوره دي نور راخته کې چې څه په ورې دي خو زیات تر با نور باران کې زیات شو نو د شنګ لا کلام کوستان او سربټګرام لم جبا دی لکو کې زیات باران د پښو ما جوړ مومند جن شي کې او خیبر جن شي کې زیات شي به او نور چې کومې نه وي کې لګ برابر باران شي څنګه سته هڅه سمر پورې خطې شو هغه خپل شکایتوار په شپه باندې خطي هغه نه پته بو کو زیات شروع شي.
یاد دی وی چې د 13 کال په جولای میاش کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لکبله 208 کسان مړه او 155 جوبل شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په خبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو پړه شوی یوې سروي په کډوالو کې د وړو کې عمر ودونو ماشومانو جنکو او لکانو سره جنسي زیاتی او په خزو د کورنی تشدد پړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. یا د سروي وایي چې سکولونه او د صحت مرکزونه د کډوالو لپاره نشته او دی دغه سہولیات نه لري. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروي په کډوالو کې د وړو کې عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتی او په خزو کورونی تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروي غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورت پروګرام احسار کیمپ کوارډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوی ده. د دې سروي تر مخه چې د 20% د وړو کې عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروي زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروي وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروي په لړ کې مشالې ریو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین د کور جون د سختې خو چې بیا داسې حالات شي نو نورم سختي چې لکه تا ته لږ ایس سہولیات نشته. زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته نه زو وتا داسې د اوبو د سکلو مسلې دي هغه ورته نشته او اوبو ورته مهم دي. ایون دا چې لکه دی ته لکه لیټرین او واشروم سہولیات هم نشته. خپل هغه خپل مدد اب باندې لګیا دي
د غیر سرکاري ادارو د دې سروې په وینا چې یو کم 60% جینکه او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لرې والی دي چې 6 کیلومیټر نه تر 10 کیلومیټر پورې لري دي. د دې سروې په وینا که دا صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړی شوي دي. صحت سہولیات په لړ کې سروے وایي چې زیاتره کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومیټر لري دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرین د جنوبی وزیرستان سنوستاسانو په ډیرا اسماعیل خان کې د وی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتنه وکړه چې قبلی سیمو کې د سکولونو په دې نامه نه بندوي چلته سکون کې کم دي. دوی ویل د حکومت د اعلان او پالیسی سمنه ده او په کار ده چې په قبلی سیمو کې خلک تعلیم ته او حسابل شي او د سکولونو د بندولو ضرورت پېښ نه شي. سیلاب محسود په ریپورت لري.
د دریم په 13 ورځې د سولي وزیرستان واڼه نیمه قبایلي سیمو درزنده او جنډوله استادانو په ډیر اسماعیل خان کښې د احتجاجي لاریون او د مطبوعاتي غونډې په موقع د فاټا سیکرټریټ له طرفه د تعلیمي ادارو د ریشنلایزیشن پالیسي په سختو ټکو کښې وغندله ورټله. دغو استادانو زیاته کړه چې د دغې پالیسۍ په وجه به قبایلیون بې روزګاره په زرګونو طالب علمون دے تعلیم نہ بے برخے پاتے شی. پدامو کے زن استازان مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگ دل
کسان جلا نہیں خبر کو انہوں نے پریس کانفرنس ہم کو مظاہرہ مهم کھلا دے گاندے مکم ریشنلائزیشن پالیسی راغر پر ایجوکیشن کے بچا ہے پس ٹریک لگا ہے دا پالیسی نہ منو دوست پکا دے کہ انگر گھر نو اس کو نہیں رہا کہ پاتہ سی خبر وار اس کو نہیں دی آرام ختم ہے دادا مشمان دے تعلیم ختم دے عبداللہ نیا قلم او کتاب ورکی مجبور
استادانو د دغی احتجاج نامی چې د سفران د قائمه کمیټه ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوش ساوویل واروی زنی
کاتا سیکرٹری تا میزا دے دے رشنلائزیشن مخالفت حکلائی دائی یو رشنلائزیشن پا دی طریقہ سرا دائی چے تعلیمی میں یا رشتر سی سوزون دے دے پابن سی چے دے دے جب ٹیکا وی دے دے خو میس خیمائیر تی اور یو دا سی رشنلائزیشن دائی چے دے دے بچے گیجی دی میزا کولینا ختماوی نکارے ختماوی لہذا دے دے میز خاص بردست مخالفت
دغو استادانو غورا وکړه چې کده دوی ژغ حکومتي یا د فاټا سیکرټریټ چارواکو ونه اورېده دوی به بیا په غټ احتجاج لاس پورې کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ری بیګا د کراچۍ خار په ناګن چرنګي سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې یو لسکلنه جینۍ او دوه د ټرافیک څانګې اهلکار یا سیټي وارډن سوچل شوي دي. پولیس وایي د اهلکارو د متحده قومي موومنټ د سینټ غړي نصر جلیل د ساتونکي په حیث دنده درلوده. چارواکي زیاتوي چې لا هم معلومه نه ده چې د دې برید وجه ترهګري شخصي دښمني او کنور سو. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د نهې په شپنا وخت مشال ریډیو ته وویل چې وجلې شوي دوه تنه د ښاري پولیسو سرتیري وو چې ورته سیټي وارډن ویلې کېږي او دا د ضلعي حکومت د سوري لاندې کار کوي. د دوی سره ګاډي د پولیسو د موبایل په رنګ وي خو په اصل کې دا د پولیسو ګاډی نه دی. وایي چې دواړه وجلې شوي کسان سیټي وارډن دي. د دوی سره خپل ګاډی وي کوم چې د ضلعي حکومت لخوا دوی ته ورکړل شوي دي. دا محکمه ضلعي حکومت جوړه کړې چا چې به د ټرافیک پولیس سره مرسته کوله. په دغه حمله کې یو ماشوم هم جوړ ژوبل شوی وه او هغه مړه شوی. تر دې د ملانه د معلومه چې د حملې وجه څه ده، ځکه چې د سیټي وارډن خپلې معاملې هم ډېرې وي. د پولیسو په وینا چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د عتیق او عابد په نومونو سره شوی. د ماشوم عمر یولس کاله او نوم یې تسبیحه خودل شوی دی. د دې پیښې ذمہواری کومېډلې لا نه ده قبوله کړې. بل لخته د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر فیروز شاه د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دې گاډي ډزې کړې. دا په اصل کې د پولیسو گاډې نو خو د هغې په رنګ جوړ کړی شوی و. دی وایي چې دواړه وژل شوي کسان لږ تر لږه اته ګولۍ لګېدلې دي. یو پټک مړ دی او بل هسپتال کې مړ شوی. په لومړي ځل دا وینو چې دلته د پولیسو د موبایل په رنګ گاڑی چلے گی. ہم بلدے پر زد خامخا کاروائی کو دا سندھ صوبے دا کورنو چارو وزیر سہیل انور سیال لخوا جاری شوی بیان کے ویلے شوی چی دا سی ٹول گاڑی با نیولے کی کم چی دا پولیسو دا گاڑو پرنگ جوړ شوی دی. د ذکر دچ په کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروستو په خار کې تر ډېره حد امن پر ځای شوی. قسم د وړاندې د رینجرز په چوکو حملې شوی او بیا د پولیسو په تاڼو هم بمونه غورځولې شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د نوي قانون جوړیدو نه پسته به اوس هغه خلکو ته سختې سزاګانې ورکول شي څوک چې لرغونی ځایونو ودانو ته نقصان رسوي، په غیر قانوني توګه کنستل کوي او یا د دې سیزونو قاچاق کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثار او سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته لس کاله پورې کید او شل لک روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثار او محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې اتلسم بدلون نه وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبے ته حواله شو، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیات اکلا چې دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې و، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دا قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړي یو لس کال قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20 لاکھ روپے جرمانہ سے کم دا سوک سرکلوجیکل سائٹ ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ زیاد تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پینز او اکال بزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزولو شو، خو اس د دې قانون لاندې دغه موده سل کاله پورې زیاته کړې شو. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازه نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې ده چې شاه ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه ده چې ګورنمنت هغه پرچیز کې وایخلي، بلکہ دا پروویژن مونگا چولے سے گورنمنٹ پاگو بنے پیسے لگولی شی او خپل حالت کی راولی او کنزرویشن یو کی، خو اگر مالک شکم نہ غیر غرزولی نشی او مالک پک کسے کار کول غواڑی یا سے ایڈیشن یا سے کول غواڑی یا نو اب زمون تپوس بنے یا سے ورتے نو سی ورتے وئی زمون مشورے بنے بکی.
ڈاکٹر عبدالصمد اوائل په خیبر پختونخوا کې ټول رجسٹر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او دولستی، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6000 پورې رسیږي کوم کې چې زیاتر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته درې کټګریز ورکړې، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کرو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورٹنٹ دا لگ امپورٹنٹ دا بیا امپورٹنٹ سائٹ
دا دا ونی دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثار او نوې قانون 13 نه منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملی کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د احمد شاه زمينه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر ویل دي چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. اقبال ظفر جګړه چې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړ شوي کمیټې غړی هم دي، تېر ورځ د خیبر ایجنسی له سیاسي او قبایلي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره د یاد کمیټې تر ملاقات وروسته دا خبره وکړه. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي او همدومره شمېر ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شان مشال لري ټول چې اورش درېدلې دي او د اوبو کچه هم په کمېدو ده. افغان طالبان د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ته په خپل ډله کې لوی چوکي ورکړې ده. د طالبان لخوا خبر شوی نننی بیان وایي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب د دې ډلې د پوځي شورا مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکو د دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږ 4 ولسي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسوالو 4 ډلې نیولې دي. له دغه ریاست څخه نن په خبر شوی اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسان 19 تنه وو او غوښتل یې په کندهار ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو په ناګورنو کراباخ کې په داسې حال کې یو پر بل د تشدد پارولو تورونه پورې کړي چې د جنوبي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د جګړې د ختمېدو لپاره نړیوال مشران خبرې اترې پیلوي. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولې چې ګمان کیږي له ایران به یمن ته استول کېدی. پوز پر نیول چې امریکایي جنگي کشتیو د مارچ پر 28مه دغه بار چې په یو کوچنۍ کشتۍ کې په پټه سایبر ځای سره و کشف او ضبط کړ. پوز وویل چې په دغه بار کې 1500 کلاشینکوفونه، 200 راکټ انداز او یو شمېر ماشینګنې وې.
لاند خبرینه مو د احمد شاه زمينه واري د لوريدونکو سبا په اسلام اباد کې د رابي اکرم خان نوور چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي.
اکسپرس رسپان خپل اداري کې لیکي خیبر پښتونخوا، گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې درې ورځې روان بارانونو کمه تباهي کړي. دا ویل به غلط نه وي چې اعلی چارواکي د موسمونو د بدلون د خطر ادراک نه لري. اداري ساتوي د بارانونو او د سیلابونو بربادیانو په وخت مخنیوي لپاره څه کېدای شول پاغې کې اعلی چارواکي، وفاقي وزیران، سینیټران او ټول صوبایي حکومتونه په یو منصوبه بندۍ جوړولو کې پاتې راغلي دي. که دوی څه اقدامات چت کړي وي نو نن به ولس د مشکلاتو او تباهۍ ښکار نه وي. اداري مخکلي کې سوال دا پیدا کیږي چې بارانونو، سیلابونو، د تودو غورځېدو، د پولونو او د لوی سړکونو بربادۍ د مخنیوي لپاره اعلی چارواکي به کله سوچ او فکر نه کار اخلي. ادارې په وینا المیه دا ده چې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو دایره کمولو لپاره هیڅ منصوبه بندي نشته. ټولې هلې ځلې د بارانونو او سیلابونو نه پس شروع کیږي. ادارې وایي ماهرینو د موسمونو تبدیلیانې د تهذیبونو خاتمه ګرځولې دي. سمندر، کراچۍ په شمول سند بلوچستان کې ځمکه نیولې، ټیوبویلونه د ځمکې لاندې د خوږو اوبو ذخیرې په ختمېدو دي. قیمتي انساني ځانونه د بارانونو او لابونو لوجه ختمیږي. اداري اخیری کلی کې د دې هر څه مخنیوي لپاره منصوبه بندي به کله کیږي. د سیلاب د اوبو لپاره به ذخیره کله جوړیږي دا وخت د سوچ کولو دی. کینه وخت په تیروي او دوی به هیڅ نشي کولی. په همدې موضوع مشرق رسپانه خپل اداري کلی کې یقینا د قدرتي افتونو مقابله کول د انسان د وسه بهر ده. خو خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه او بیا په نور ملک بلمون بارانونه او د سیلاب تباکاریانې څه حالات لوجه دي او څه زمون لوجه. اداري وایي د حکومتي ادارو لخوا د سیلابونو او بارانونو د تباکاریانو مخنیوي لپاره څه تیاری په نظر نه راځي. ادارې وایي د موسم زیاتوالی او قدرتي حالات د نقصاناتو وجه جوړیږي خو که منصوبه بندي شوی وي نو مخنیوي یې کېدای شو. ادارې لیکي د بارانونو له وجې زیاتره غریب ولس متاثره شوی دی، باید چې د دې کومک وکړی شي او د چا کورونه چې متاثره شوي دي هغې ته کورونه جوړولو لپاره بغیر د سزنډه معاوضه دې ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کلنګ اخیستونکي د ټلیفونونو سلسله بندولو لپاره خپل افغانستان ته د تلو خبر ورکړی دی. ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې کې د امن او امان سخت حالاتو نه صرف قیمتي انساني ځانونه اخستي بلکې د صوبې معیشت یې هم متاثره شوی دی. دا شان په سړکونو د جرمونو شرح کې هم اضافه شوې ده او په داسې حال کې د کلنګ اخستونکي ټلیفونونه د بې اطمینانۍ وجه جوړیږي. ادارې اخیر کلي کې پکار ده چې صوبه او وفاقي حکومت د دې مخنیوي لپاره جامع او کوټلې منصوبه بندي جوړ کړي چې ولس د امنیت احساس وي او سرمایه کار په اطمینان خپله پیسې ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو ریپورت کې وایي باید د پاکستان حکومت د خبریالانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډېر کمزور دی. د دې دواړو لیکنو نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو ریپورت کې وایي په پاکستان کې میډیا او خبریالان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عیسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ په لاهور کې په یوه بمی چاودنه کې تر اویو پورې کسان وژل شول. د دغه حملې ذمهواري منونکې ډله جماعت الاحرار وایي دوی به په دغه هیواد کې میډیا او خبریالان هم په نښه کوي. په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا میډیا ته داسې نیغ په نیغه دړه کې ورکول څه نوې خبره نه ده. سی پی جی وای دوی په دغه هیواد کې د جرنالیستانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او په تیرو دوه کلونو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم په دې اړه خبرې کړې دي چې باید په دغه هیواد کې د خبریالانو امنیتي مسلو ته پام وکړي. سی پی جی وای په دغه هیواد کې خبریالانو ته نه یوازې د ترهګرو لخوا دړکې ورکول کیږي بلکې د ځینو سیاسي ګوندونو، جنایتکارو، جنګسالارانو، پوز او استخباراتي ادارو لخوا هم خبریالان ځورول کیږي. په کومه ورځ چې د لاهور پیښه شوه هم په هغه ورځ په کراچۍ کې مظاهره چیانو په خبریالانو گزارونه وکړل او د یو نیجی ټلویزیون ګاډي ته هم اور واچوه. د دغو مظاهره چیانو وینا وه چې میډیا دوی ته کم کوریج ورکړی دی. په پاکستان کې خبریالان وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي میډیا دې د دوی د خوښۍ رپورټینګ وکړي او په داسې نه کولو سره میډیا د مختلفو امنیتي چیلنجونو سره مخامخېږي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د 2015 کال د مارچ په 19 نیټه په افغانستان کې قهرجنو مظاهره چیانو یو جنۍ پر خونده ملکزاده پردي وجله چې یو ځایي امام په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړ. اوس چې د دغې پیښې یو کال پوره شو، دغه هیواد کې د ولسي مظاهرو وروسته حکومت د هغې په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو کار تیز کړ. افغان حکومت وایي د دغه پیښې پوره پلټنې به کوي. فارن پالیسي لیکي د فرخوندې په کیس کې انصاف نه کېدل نه یوازې د هغې له کورنۍ سره زیاتې دي بلکې دا افغان میرمنو ته هم دا پیغام ورکوي چې د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډېر کمزورې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د اروپا او ترکی ترمنځ د کډوالو په اړه د شوي تړون وروسته پرون په لومړي ځل 202 کډوال ترکی ته ولېږدول شو. په دې کې زیاتره پاکستانیان او افغانان دي. که څه هم د تړون مقصد اروپا ته د راتلونکو کډوالو مخه نیول دي، خو هم د دوشنبه په ورځ د یونان چارواکو د نوو کسانو د ورتګ خبر ورکړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
ترکیه ته په لیږول سو 202 کسانو کې 130 پاکستانیان، 230 افغانان، 10 ایرانیان او نور د سرلنکا، بنگلاديش، کانګو، انډیا، عراق، سومالیا او اوري کوست اوسیدونکي دي. دا کسان پرون سهار په سخت امنیت کې د لیسبوس حراستي مرکز څخه د ترکی د دیکیلی بندر پر لور رهي کړل شول. ترکیه ته له رسیدو وروسته د دې هیواد د سرکاري ټلویزیون په وینا دغه کسان کرک لاریلی سوبیتا یوړل شو. د ټلویزیون په وینا په دې کې شامي وګړي به د مهاجرو په کیم کې ساتل کیږي او نور ټول به خپلو هیوادونو ته استول کیږي. د بشروکونو ډلو د دوی د بیرته لیږلو په عمل نیوکې کړې دي. د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل مرستیالي مشري ګوري وینګولیک وایي چې بیرته لیږد د یورپ د کډوالو د خوندي کولو د هوډ ضد عمل دی. دې زیاته کړه چې دا انسانان به په قانوني پیچلتیاو کې
ورټیل وهل سي. د دې پونه ترکی یو خوندې ځای نه دی او هلته حقوق هغه سینه ملکیږي لکه څنګه چې پر کاغذ لیکل شوی دی. خو اروپای ټولنه وایي له ترکی سره یې کړې معامله یوازینۍ لاره ده چې د هغو کډوالو مخه ونیول سي چې د ترکی له ساحله یونان ته ځي. په تړون کې ویل شوي چې اروپایي هیوادونه به د هر واپس کړل شوي شامي وګړي په بدل کې بل شامي وګړي اخلي او هغه به په یوه یورپي هیواد کې ځایوي. سربیره پر دې چې د تړون مقصد د نوو کډوالو مخه نیول دي، خو پرون د یونان چارواکو ویل چې دوی په تیرو 24 ساعتونو کې 309 نوي کډوال رجسټر کړي دي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاو کم یول سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو
د امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 11 میلیونه پټ کاغذونه افشا شوي دي چې پکې داغو کسانو نومونه دي چې په بهر هیوادونو کې پټ جایدادونه لري. د پاناما اسنادو په نوم د پټو معلوماتو تر خپرېدو وروسته که یوې خوا ته په نړۍ کې د دغو رپورټونو پلټنې شروع شوي دي، نو بلخوا د دغو رپورټونو په اړه د دغو شخصیتونو غبرګون هم مخې ته راغلی دی چې په دې اسنادو کې ذکر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني یوې ورځپاڼې او د امریکا تحقیقاتی جرنلیزم یو ادارې هغه اسناد خپره کړي چې پکې دغه معلومات ښودل شوي دي. د رایټرز خبري ایجنس د مقالې ځینې نورې برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د بیلابیلو هیوادونو انتظامیو د نړۍ د شتمنو او ځواک لرونکو کسانو د فعالیتونو په اړه تر هغې وروسته پلټنې شروع کړې دي چې په پاناما کې د قانوني چارو یوې ادارې هغه پټ اسناد خپاره کړي دي چې پکې د مالدارو کسانو د ممکنه درغلو په اړه معلومات څرګند شوي دي. د پاناما اسنادو په نوم کاغذونه د لوړپوړو سیاستوالانو او ولسي شخصیتونو پر هغو مالي معاملو رڼا اچوي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د کمپنو او مالي ادارو استعمال کوي. په دغو کاغذونو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې ملګري، د چین مشرانو خپلوان، بریتانیا، آیسلند، پاکستان او د یوکرین حکومتي مشرانو نمونه راغلي دي. د نړۍ مهمو شخصیتونو او مالي ادارو د 1.5 میلیونو زیاتو پټو کاغذونو پر خپرېدو غبرګون ښودلی دی او د درغلو تورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د آی سی آی جی په نوم تحقیقاتي خبریالۍ نړیوالې ادارې او نورو رسنیزو ادارو د دغو رپورټونو بیاکتنه کړې ده. تر رپورټونو وروسته چین په هیواد کې دننه د معاملې کوریج لپاره سرکاري میډیا ته رسائی محدوده کړې او د غربي معلوماتو ورکولو طریقې کار یا د رپورټینګ په غندنه کولو سره دا د سیاسي او حکومتي مشرانو په وړاندې د تعصب یوه هڅه بللې ده. فرانس، آسترالیا، نیوزیلند، آسټریا، سویډن او نیدرلند له هغو هیوادونو دي چې پلټنې کړې دي. د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي دي چې معاملې ته ګوري. په پاناما کې د موساک فرانسیکا په نوم لا فرم یا د قانوني چارو ادارې له چا چې دا کاغذونه پټ شوي دي، په نړۍ کې له 2.5 لکھ زیاتې کمپنۍ جوړې کړي دي او وایي چې هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی. دغه اداره د نجی معلوماتو د حفاظت خلاف ځان د یو کمپین ښکار بولي او دعوه کوي چې د میډیا رپورټونه د دوی د کاروبار نوعیت ناسم بیانوي. په عین حال کې کریډیټ سویس او ایچ ایس بی سی دوه لویو بانکونو د نهې په ورځ هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د خپلو کاتو لرونکو یا ګاکانو مرسته کوله چې هغوی څرنګه له ټیکسونو ورکولو بچ کړي. دواړو بانکونو په دې وروستو کلونو کې د دولت نظم او د بانکونو فعالیتونو په سر امریکایي انتظامیه ته لویې جرمانې ورکړي دي. په رپورټونو کې د چین ولسمشر شي جین پینګ کورنۍ او نورو ځواک لرونکو چینایي مشرانو نمونه له هغو نړیوالو کمپنو سره تړلې ښودل شوي دي چې په اسنادو کې څرګند شوي دي. د چین حکومت لا په رسمي ډول د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي.
د ملي حمیرزاده په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 11 میلیونه پټ کاغذونه افشا شوي دي چې پکې داغو کسانو نومونه دي چې په بهرو هیوادونو کې پټ جایدادونه لري او له ټیکسونو ځان ژغوري. په دغو اسنادو کې راغلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم اولادونه په لندن کې جایدادونه لري چې په امریکایي هیواد پاناما کې د قانوني خدماتو ورکولو کمپنۍ موسیک فونسیکا په لاس یې اخیستي دي. خو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ ویلي دي چې داسې هیڅ غلط کار نه دی کړی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړ شوو کمپنیانو کې د پټ دولت پاړه غیر قانوني کړنې رد کړې دي. د مرکزی امریکا یو هیواد پاناما له یوې غیر قانوني ادارې شاوخوا 1,000,000 داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه طریقې ښایي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم تورنه شوې ده چې پټې کمپنۍ یې جوړې کړې دي. د نواز شریف په کورنۍ کې د هغه په لور مریم نواز او دوه زامنو حسن نواز او حسین نواز باندې تورونه لګول شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې قسمه تورونه حساسیت لري ځکه چې په هغه هیواد کې په میلیونونو خلک ډېر په غربت کې ژوند تیروي او شتمن خلک ډېر لږ ټیکسونه ورکوي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې نواز شریف بهر ملکي سرمایه کارو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری کولو بلنه ورکړې وه، پر نواز شریف دا لګول شوي تورونه مختلفې پوښتنې راپورته کوي چې آیا د نوموړي کورنۍ بیا ولې د سرمایه کاری لپاره بهر هیواد غوره کړ؟ په پاکستان کې یو خبریال عمر چیما ایف پی خبري اژانس ته ویلي دي که څه هم نواز شریف په خپله د یوې کمپنۍ مالک نه دی یاد شوی، خو د هغه د اولاد په نومونو کمپنو هم پوښتنې راپورته کړې دي. خو بیا د وزیر اعظم نواز شریف حسین نواز جیو ټلویزیون ته ویلي دي چې کورنۍ هیڅ غلط کار نه دی کړی. حسین زیاته کړه چې په نورو هیوادونو کې یاد شوي اپارټمنټونه او د لږو ټیکسونو په هیوادونو کې کمپنۍ د دوی دي، خو دې کې هیڅ بده خبره نشته. نوموړی وایي نه یې خو د ارس پټ ساتلی دي او نه ورته د دې خبرې ضرورت شته. حسین نواز ویلی دي چې پاکستان یې په 1992 کال کې پرېښوده دی او د پاکستان د ټیکس قانون تر مخه که یو تن د 1,38 ورځونو د زیاتې مودې لپاره د پاکستان نه بهر پاتې شي، نو بیا د دې خبرې ضرورت نشته چې خپلې اساسې څرګندې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4,500 1,380 او 15,000 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ورځو مومند ایجنسی ته په مومندو کې د زیارت سیمې د سنگی مرمر لغره څخه د کاڼې ویستون کې وایي د حکومت سره د ټیکو کولو د کاغذي کار روایت لوجې یو کال شو چې د غلطه کارونه بندې. حکومت له دې خلکو غوښتي وو چې د سنگی مرمر غر دې دوی سره ټیکا کړي، خو اوس ورته حکومت وایي چې د شاوخوا لارو امنیت هم باید وساتي. د دې سیمې خلک وایي د امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی. نور تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورت کې.
دا محمد ایجنسی د زیارت غر لتیر یو نیم کال راهسې د حکومت او د ځینې قامی لانجو له وجې بند دی. حکومت وایي چې ولس باید دغه غرونه لیز یا د حکومت سره ټیکه کړي، نو کولی شي چې ګینې کاڼې ترې وباسي او ګټه یې شروع شي. ولې ولس وایي چې هغوی غرونه لیز کوي خو اول دې غرونه آزاد کړي. د دغه سیمې اوسیدونکي او د سنگ مرمرو کاروباري زر خان صاپه وایي
یره گو منگ قبائل چې کومي هغه د لیز پروسس لګران کار دی او نو چې لګ آسان شي او خلکو ته لږ څه ټیم ورک کړی شي او غرونه آزاد کړی شي یاره خلک بروزګار شي، نو موږ دا غوښتنه د خپل مشرانو نه محمد بوټی کې د انتظامیه نه ده چې لږ ټیم ول ورک کړی شي او دا کوي به لیز پروسس به هم کوي خو چې غرونه دا آزاد شي.
د زرخان صاحب په وینا حکومت ځینې اسانتیاوې خو پیدا کړي، خو که غرونه آزاد کړل نو بیا هر کاروباری کولی شي چې ګینې حکومت ته د لیز پیسې په اسانه جمع کړي.
مخکې چې کوم اسانتیاوې د قبایل خپل ملکیتونه اوس ګورنمنت پالیسي ده چې هغه لیزونه دغه کوي، خو ډېر غرونه به هم بند دي او کوم قبایل چې دي خلک بې روزګاره دي.
د سبحان خور ماربل اسوسییشن جنرل سیکرټری احسان الله مومند وای چې په سیمه کې درې نیم سوه کارخانې دي چې هم د زیارت په غر روانې دي، دا سات ولاړې دي او کاروبارونه بیخي خراب شوي.
چا چې لیزونه کړي هغوی خو مطلب کارونه شروع کړي دي، خو کم دا سایډونه چې کوم غرونه دي هغه کولاو دي، خو دا کم مین زیارت چې کوم دا خو باندې د حکومت د وجه د هغې د وجه پی ایس ای بي اصول هم ویلي چې را کار شروع کړي درې غرونه کولاو شو، خو بیا هم پته نه
او دی وای چې د یاد کاروبار سره د تړلې شوي شمیر لږ زیات 40,000 دی. څوک مزدوران دي، څوک د ګاډو والا دي، او څوک د کارخانو والا. نو که غرونه آزاد شي ممکنه ده دغه خلک بیا پر روزګار شي. د بره محمد ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن خلیل ته مې دغه خلکو ستونزې وړاندې کړې. نو هغه وویل چې د غرونو د پرانستې سره د پیسې جمع کولو څه تعلق نشته دی. بیا نو که غرونه بند دي نو په څه خبره؟
حکومت
ته دا باور ورکړی شو چې ګنې د زیارت غر او د هغې نه د وتلو لارو حفاظت یقیني کړی شوی دی. هم په هغه وخت به ولس ته د کانو د وستلو اجازه ورکولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نیمې قبایلي سیمې فاربنو سین تانګي اوسیدونکي ځینې کډوال وایي چې تر اوسه پورې حکومت دوی د جګړې یا پوځي عملیاتو متاثرین نه دي بللي. د دوی په خبره له همدې له کبله ورسره مرستې هم نه کیږي. دوی په شمالي وزیرستان او سین تانګي دواړه کې جایدادونه لري. په دوی له حکومت او دوی د حکومت غواړي چې د بې کوره شوو خلکو شمیره وکړي او بیا د دې لپاره د مرستو بندوبست وکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
نیم قبایلی سیمه فاربنو سین تنګ اوسیدونکي وایي کله نه چې شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي او خلک یې بې کوره شوي نو دوی هم د غلطانه د عملیاتو په وجه بې کوره کړي چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې خپلو سیمو نه بهر ژوند کوي. خو د دوی په وینا لا هم دوی نه کډوال منل شوي او نه هم ورسره هیڅ مرستې شوې. دغه خلک چې فاربنو کې سین تانګه او شمالي وزیرستان کې په شوال کې آباد دي د دوی په وینا خپلو سیمو ته هم نستنوي. د فاربنو سین تانګې یو مشر خیال محمد وایي د خپلو سیمو نه بې کوره شوي خو ورسره هیڅ مرستې نه کیږي.
افغانستان
د سیمه یو بل اوسیدون کې عجب خان په دې اړه وایي
کمال خلم راستر تمل او شوی دی او دا دوام کول چړاو دای چې کی ما خبره دوی د غنا ور کړی پرتا نه دله او جنې خل تا وسر باداري خدا کړی غا مار شاه جن الله غول دی وس اس ما ستان تمل شي جرګه هم دا دوام کول سره تیر دی مرچ مرچم دخل کړی و خو بیا واپس روغل.
میر محمد وای شمالی وزیرستان شوال کې هم عملیات روان دي او فاربنو سین تانګ نه هم بے کوره کړی خو سو کې هم تپوس نکړي.
میر تر تا شاول نار ورډ کړی دا صادر ملدا سے پر بازار کړی دل په بانی کې پالا کا کې سین تانګ تم نه پریږي او قام دا خاصه ته خلوص هم کو ټکټر ان چلای په باندې کبیله نه شو خپل دا کول اساس شي چې دا تکلیف دا صاحب تامیون کوي او معنا دا نه میاسي ولا غل لا سر کې اون ډر بازار نو سي معنا دا غاف تر پر کې دی پالا کې چې غاله یو غون ولا تیر چې ویری دا خپل انو سي ای سم دات نه دا شراپو سم لارر ونی په
کلامو چې په دې اړه د فاربنو نیم قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق خان نه وپوښتل نو دوی وویل
دې کې موږ خپل کوششونه جاري کړي دي چې دې ته موږ ورکو پکې کنه ډسپلیس پرسنس دا خو د اکارډنګ ټو ګورنمنت پالیسی په توګه چې ګورنمنت پالیسی صحیح د ډسپلیس پرسنس مبارک کی نو هغه به کیږي دا غن خو اور نه باو یا کم دا غن نشي کېده. ټیک ده خپل کوششونه موږ شروع کړو واقعا دا تور باندې چې دې ته فیسیلیټیز ملو چې کم دی کوم کول غواړي حالات شو پوری کلیرنس نه ملو شوی کنه نو هغه پر پولیس درش ویل خو ان شاء الله وېد لرو چې وبش زر وکي.
دا یادونه دا چې فاربنو دغه خلک شمالي وزیرستان شوال او نیم قبایلی سیمه سین تانګه کې جایداد لري او آباد شوی. سمو دا وړاندې شمالي وزیرستان انتظامی ویلی ول چې شوال کې لا عملیات نه دی پیل شوی او کلا چې دغلطه د عملیاتو نه خلک بې کوره شي نو دوی ته به هم مرستې شروع شي. چې د روان کال فروری میاشتې نه په شوال کې بقاعده عملیات پیل شول او خلک د سیمې نه کډه شول، خو یاد خلک ګیلمن دي چې لا هم د دوی مشکلاتو ته پاملرنه نشته. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د تختونکو له منګلو څخه یې هغه ځوانان خلاص کړي چې له نن څخه شاوخوا 25 ورځې وړاندې د جلال آباد ښار له درېمې ناحیې څخه تختول شوي وو. تختونکو یې د راخوشي کېدو په بدل کې د 1 میلیون ډالرو غوښتنه کوله. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د انسان تختونکو له منګلو څخه راخوشي کړی شوی 15 کلن زلمی احمد ولید چې د ننګرهار د طب پوهنځي د استاد ډاکټر محب الله شینواري زوی دی، د ننګرهار چارواکو د دوشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د خبریالانو او یو شمېر مدني فعالانو په وړاندې خپلې کورنۍ ته وسپاره. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د دغې پیښې اصلي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
نن موږ وکولای شو د جناب ډاکټر صاحب نوی ځوان بچی چې تقریبا د 45 شپو را په دې خوا د جلال آباد د ښار د درېمې ناحیې څخه اختلاف شوی وو، موږ وکولای سو چې نن د اختلافچانو د منګلو څخه خلاص کړو. ځینې عاملین راسره شته، خو هغه اصلي عاملین چې مستقیما د په عملي اختلاف کې لاس درلود د هغو په تذګیري کې به هم ډېر ژر اقدام وکړو. دا قضیه تر ډېر مخفي او جدي کوشش لاندې ده، ډېر توضیحات نشو ورکولی.
ډاکټر محب الله شینواری وایي چې د زوی د راخوشي کېدو په بدل کې ترې نه 1 میلیون ډالر غوښتنه کېدله.
د اختلافچانو تقریبا د مانا 10 لک ډالر غوښتل. زه فکر نه کوم چې دا به د چا له توانه پوره وي. کنه
په دې وروستیو 100 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې د انسان تختونې پیښې زیاتې شوي چې د ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د خلکو دا اندېښنه د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له چارواکو سره شریکه کړه.
د امنیتي موظفینو نه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې د دغسې پیښو مخنیوي کې باید خوټلي ګامونه واخلي. طبعا به د دوی تر شا داسې څوک وي چې هم تخار کې اوسېږي، زموږ او ستاسې تر څنګ دي. هر څوک کوي که هغه زورواکی وي، کمواکی وي، که د هرې طبقې سړی وي، امنیتي مسؤلین په دې مکلف دي چې ونیسي.
د دوی د اندېښنې په وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل
ریوی چې موږ په دې پوه شو چې یو سړی په دې خار کې اوسېږي او مصالحه کسان لري او هغه اختطاف کوي او موږ دې هغه ته ګورو. مهمه دا ده چې باید شواهد ولرو او اسناد ور باندې ولرو. هر څوک چې وي هغه به قانون منګول تر راکش کیږي، په دې مطمئنه اوسه.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال شیرزاد وایي چې د تیرو 3 میاشتو په دوران کې له دوی سره د انسان تختونې 10 پیښې ثبت شوي وي چې دوی په دې توانېدلی دي چې 15 هغه یې کشف کړي او تختول شوي کسان کورنیو ته وسپاري. د ده په خبره چې په همدې دوران کې 15 تنه سړي تختونکي هم نیولي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د احمد شاه اعظمي نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. اقبال ظفر جګړه چې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړ شوي کمیټې غړی هم دی، تېر ورځ د خیبر ایجنسی له سیاسي او قبایلي مشرانو سره د یادې کمیټې تر ملاقات وروسته دا خبره وکړه. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي او همدومره شمېر ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي د تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې صوبه کې بارانونو 55 کسان مړه کړي او 24 نور ژوبل کړي دي. افغان طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد مرزوی ته په خپل ډله کې لویه چوکۍ ورکړې ده. د طالبانو لخوا خپور شوی نننی بیان وایي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب د دې ډلې د پوځي شورا مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 4 ولسي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسوالو 4 ډلې نیولې دي. د دغه ریاست څخه نن په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسان 19 تنه وه او غوښتل یې چې په کندهار ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو په ناګورنو کراباخ کې په داسې حال کې پر بل د تشدد پارولو تورونه پورې کړي چې د جنوبي کپکاس په دې غرنۍ سیمه کې د جګړې د ختمېدو لپاره نړیوال مشران خبرې اترې پیلوي. دواړو لورو په داسې حال کې د وژنو خبر ورکړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د وژل شویو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار ضبط کړی چې ګمان کیږي له ایران به یمن ته سوال کېدی. پوځ پرون ویل چې امریکایي جنگي کشتۍ د مارچ پر 28مه دغه بار چې په یوې کوچنۍ کشتۍ کې پټ ځای پر ځای شوی کشف او ضبط کړی. پوځ ویل چې په دغه بار کې 1500 کلاشینکوفونه، 200 راکټ انداز او یو شمېر مشینګنې وې. او یونان له 200 زیات کډوال ترکیه ته استول دي. د اروپای اتحادیه د هغه پلان لمخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو دروند بار کم کړي، د کډوالو د استلو د بهیر لومړی څپه ده چې 202 کسان استول شوي دي.
اهم دې سره زمونږه نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زمي ساجمل د خبرونو ویان احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.